له میدان خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د طالبانو د اوپو او انرژي سرپرست وزیر وایي په فرا کې د بخش آباد بند د رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه د دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیستې په اړه جوړو شویو مراسمو ته دا خبره وکړه.
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلي یو، موږ په دې موافقه کړې ده او دغه وعده هم تاسو ته مشرانو کړې وه. مخته چې راغلی وم چې تاسو موږ ته بانکي حساب خلاص کړئ، موږ له کور نه چنده ورکوو، د کور په سر باندې پیسې ورکوو او دغه بند به موږ جوړوو. دا وعده قومي مشرانو تاسو کړې وه که نه؟ مکړ
د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند د جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند د جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې. داسې حال کې د چروانه اونۍ له هلمند سیند نه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړ پوړو چارواکو ډول ډول له خبرداري ډکې څرګندونې وکړې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صادق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره پر سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کې کیږي چې د هلمند له سینده د اوبود حق پر سر د ایران د لوړ پوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایراني لوري ویلي که طالبان د هلمند له سینده د اوبو پوره حق نه ورکوي، دا کار به یې ناوړه واقع بولري. خو د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونو یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکه ټینګه کړې، خو د اوکراین دفاع وزارت د اداردوي یفګینی پریګوژین ویلي پر بخمود ښار یې تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې ده. هغه په یوه ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیاله هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ د روان کړکېچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. ملیار وایي وضعیت رنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشته ترکیې 3,400,000 وګړو له پرون شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلې ټاکنو کې د رایې ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرس اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ کېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم ونه توانېد چې د مې میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ ټاکنو اکثریت رایې وګټي. قلیچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10,000,000 پناه غوښتونکي وباسي. او ساینسپوهان وایي اوسني انسانان 300,000 کاله مخکې د افریقا په لویه وچه کې نړۍ ته راغلي. د رویټرس خبري اژانس ته راپور له مخې تر ټولو زړه کوپړۍ د مراکش او د اطلس سمندر ترمنځ په جبال ایرهود سیمه کې کشف شوې ده. دا چې په ایتوپیا او جنوبي افریقا کې د انسانانو زړې کوپړۍ لږې پیدا کېږي، دې مسلې په دې اړه چې انسانان نورې نړۍ ته تر خپرېدو مخکې د افریقا په لویه وچه کې څنګه په جغرافیوي لحاظ پراختیا ومونده، د اطلاع ټولونې کارونه سخت کړي دي. ساینس پوهان هیله مند دي چې پر نوې کشف شوې کوپړۍ څېړنې به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبله میدان ونیزه ورزشی خبرونه ده او تاسې ازادي رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکي حال په خبرونو او رپورټونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونې په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالیو پای او د یو شمېر نویو لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې. د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هر لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پیلوبي ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړي مرکه هم درته لرو او دا ونی مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوي ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبرپاڼه هم خپره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب په همبانتو ته لوبغالي کې وسي. خبرپاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویم لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر 8 نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره شوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوي لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، ګلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپچون کې نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسیدلې وې.
اخوا د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوبلړۍ د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د سریلانکا تر لوبلړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو 2 شل ورځو او ټیسټ لوبو درې لوبلړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 10 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په 3 ورځنیو او 2 شل ورځو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15، 18 او 19 نیټه 3 ورځنۍ سیالۍ وشي او 2 شل ورځې سیالۍ د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټو پلان شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، 1 ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او 2 شل ورځې لوبې به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوبلړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته روانېږي او هیله منم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوړاو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو ده چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپلې راتلونکې نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو ل ایتیاد لری ساتی.
دغراز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم تر سره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې ښې لوبې وکړې. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځئ چې تفصیل له فریدي سیال واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 12 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې ترمنځ پیل شوه، چې میوند لوبډلې د نومړې توپوهنه وکړه او د 209 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 35 منډې وکړې. د پامیر په توپچونه کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 1 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد 6 او رحمت شاه 9 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتینیا ازادي راډیو ته په سوالي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاتې کړه.
د سوپر کوپ زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې، چې نن یعنی د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې وې، خو پایلوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورخت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې د سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، د بنګلادیش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، ترڅنګ یې ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دغو سیالیو د چمتووالي لپاره دغه سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم وو.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو، چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپیئنز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې 318 منډې یې کړې وې. دغه راز حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دویم او درېیم مقام کې و چې حشمت الله 309 او شهزاد 224 منډې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې سوکه توپشونکی ظاهر خان پکتین 19، ګلبدین نایب 19 او عبدالباقی بیا 9 وکټ اخیستې وې. دا ځوان راټوکیدونکي یا ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شوه. هغه په دې سیالیو کې خپلې لوبډلې ته ښې لوبې کړې وې. د ویلي ده چې د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په 9 پیل شوې وې. تر پایلوبه پورې 14 سیالۍ ترسره شوې او جونیئر چمپیئنز لوبډله چې د افغانستان تازه دمې کم عمره ملي 19 کلنه لوبډله ده هیڅ لوبې ونه ګټله.
اوس نړیوال کرکټ. د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل 14 پړاو سیالۍ هم وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې د مهارې لوبډلې تقریبا خپل 14 سیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډیلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې له مخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورټ کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. رپورٹ اکرام الله اکرام لولی.
د هندوستان غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحله ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړی لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تورځي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړی او د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سږ کال یو وار بیا د څو پړاوونو ګټونکي لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوسمهال لکنو سپر جاینټس د نمرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنګلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکي اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لاره پیدا کړي خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. تیر کال د پایلوبي بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. د لوبډلې هم ډېری کمې هلي د دې لوبډلې هم ډېری کمې هلي شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مئی میاشتې په 28 نیټه د هندوستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په 28 او 28 نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلوبه به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودی سټیډیوم کې د مئی د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبې ترسره کړې چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړې توګه د راشد خان چې سږ کال د اووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبېږي تر ټولو توپه چونکو او لوبغاړو ښه ځلېدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو 14 سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغېزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په 15 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د خاغلی خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په 10 لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالی کړي او سلور وکټې اخیستي. همدارنګه د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکو افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالی کړي او وو وکټې سوځولي. نوین په اقتصادي توپ چونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 په اوسط توپ چونه کړي. د ویلو د چ په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکخ توپ وهونکي د بنگلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په 14 سیالیو کې 2.2 منډې کړي او 3 نیمه سلیزی وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو 23 وکټې اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډېر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېیمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د اسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګکانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده خو له دوی سره په ټورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېیمې سیالۍ کې د هانګکانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر 13 ورځني سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مئی په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شوي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده. او په پلان کې د چهل تکافا اتلولې په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مې میاشتې په 21مه نیټه خپل لومړی سیالي له ایران سره، د مې په 22مه له تاجکستان، د مې په 24مه له ازبکستان او د مې په 28مه نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتله څو اونیو راهیسې په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله وه چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلي دي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخته د مې میاشتې په 12مه نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا دوه، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پیلوبه د روان جون میاشتې په 12مه نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه کیو او ځانګړې مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلي وو چې دا ونه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګې لمشر نورالحق ملک دې سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منصپانګه تر ډېره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. د ښاغلي ملک دې مو پوښتلي دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې په یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تېر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه په پورې دغه لوبډله وساتو، البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکړو. نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض حسن، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، احمد شاهیدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو نیم داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن مونږ ور انکلوډ کړی، ځکه زموږ سپرنچ دی هغه سپننګ ډپارټمنټ دی، یعنی زموږ سپنران کوالټي سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاء الله ډېر زیات ښه دی، لکه اوپیننس ټیم دی، خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی، ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې مونږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احساس هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته پکتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو د دې لپاره یو فاست بالر مونږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې، هلته یې مین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل او دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوی دی. د دې دلیل څه دی؟
یامین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمون تر ورکه پورې کوم دوه کسیز سکواډ چې دی په هغه کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابي یا څوک ډراپ کېږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کېږي یا بعضې لوبغاړي ان کېږي.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین خېلو به وکړي او دوی د غوره لوبغاړو جایزه هم وګټلې، ولې مو په لوبډله کې نه دی اخستی؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس او قبل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړ او د دې نه مخکې نېشنل ټیم کمپنی کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاست بالر آلراؤنډر ضرورت هم وو. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فلحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې 100% رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو، البته که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغه د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعض لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسو ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپل تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکتل. البته د دوی انتخاب هم د همدغه ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زموږ اوس فلحال په یو ورځنیو سیالیو کې په ون ډے اسکواډ کې که تاسو وګورئ زموږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي او سینئر هم دي، لکه رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، شاهد کمل چې اوس په ریزرو کې دی. نو د بهیر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي. البته موږ په کمپونی کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځای کې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنټ لپاره دی ریپلیس کړو. البته بدبختانه به ووایم چې په تیر یو یا دوه کمپونی کې دی سره د دوبۍ هغه کیمپ کې هم شامل ول، خو بدبختانه دوی بیزو کې ستونزه راغله. خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته، انشاءالله کار به کوو.
وروستیو څو کلونو کې یوازینی استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسېد نور احمد و. بیا له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی، تاسو یې دلیل په څه کې وینئ؟
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي، البته راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبېږي. د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ، اوس نوید الحق هم په آی پی ایل کې لوبېږي، او د دې تر څنګ زموږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبېږي، لکه ظاهر خان، قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړی، البته نوید اظهار چې یو ځوان لیګ بریکر دی. د دې تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې، ټی ټین کې، سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبېږي.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي. افغان لوبډلې ته د تیارۍ لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي؟
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام آمادگی دپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، موږ په 2 کسیزه لوبډله باندې کار کوو تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکه په پورې موږ آماده کړو. البته د دې پریپریشن دپاره موږ سیریزونه هم لرو، تاسو اوس وګورئ سریلانکا، هغې نه بعد بیا بنګلادیش، بیا انډیا، بیا بنګلادیش، داسې نور سیریزونه هم شته. نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته، انشاءالله په هغې به هم کار کوو تر څو د ورکاپ لپاره یو پیاوړې لوبډله وټاکو. د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې اوس الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی. البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کېږي په دوی باندې به کار کېږي، که هغه بالر وي یا بیټسمین وي. په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو. نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پې کار وشي، البته کرکټ سره په ټچ کې وسي، یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي، کوم ځکه چې کوم مشکل وي، په هغې باندې دلته کار وشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده. د دې اونۍ لوبیزه خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دنیا دنیا جانا کے زما پوری جہان ندی وا دکھ لنیا دو گے ساد دنیا دا فقیر کا چھوڑ کے
تاج د سکندر پروتے گور د فقیر کشکول کی تاج د سکندر پروتے گور د فقیر کشکول کی تاج د سکندر پروتے گور د فقیر کشکول کی تاج د سکندر دنیا